صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه مثلث و همچنان مهمان آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان.
اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارندگی و تندباد را در جریان امروز در 17 ولایت افغانستان و همچنان سالنگ ها پیش بینی کرده. این اداره در خبرنامه اش گفته که همراه با بارندگی در ننگرهار، کابل، لوگر، بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کنر، نورستان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردک، غزنی، پکتیا، پکتیکا و خوست تندباد و غبار هم قابل پیش بینی است. به گفته اداره هواشناسی بارندگی از 15 تا 40 میلی متر در مناطق مختلف تخمین شده. در جریان یک هفته گذشته بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌ها در شرق افغانستان بیش از 50 قربانی و اضافه از 350 زخمی بر جای گذاشت. این تلفات تنها مربوط به ولایت ننگرهار می شود. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که از ماه اپریل تا جون امسال بیش از 858 هزار تن وارد افغانستان شدند و اضافه از 532 تن از افغانستان بیرون شدند. این سازمان دیروز 18 جولای گزارش تازه 3-8 را در شبکه ایکس تویتر سابق شریک کرد و گفت که اکنون به امکانات نظارت از رفت و آمد شهروندان افغانستان به داخل و بیرون این کشور 5 مرکز دیگر نیز افزوده شده. در گزارش گفته نشده که این سازمان چند مرکز نظارت بر رفت و آمد شهروندان افغانستان دارد. سازمان بین المللی مهاجرت با این مرکزها بر رفت و آمد شهروندان افغانستان به پاکستان و ایران نظارت می کند. یکی از دلایلی که آمدن مردم از این دو کشور بیشتر از سطح ورود آنها بوده همین است که پاکستان و ایران در نزدیک به 10 ماه گذشته اخراج اجباری پناهجویان افغان را شدت بخشیدند. مقام‌های طالبان در بدخشان می‌گویند که در یک رویداد ترافیکی 5 تن جان باختند و 13 تن دیگر زخم برداشتند. قمندانی امنیت طالبان در بدخشان دیروز گفت که این رویداد روز چهارشنبه در ولسوالی کوهستان این ولایت هنگامی رخ داد که یک موتر از جاده خارج و سرنگون شد. به گفته احسان الله کامگار، سخنگوی قمندانی امنیت طالبان در بدخشان، وضعیت شماری از زخمی‌ها وخیم است. یک روز پیش از این نیز در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی خنجان ولایت بغلان 10 تن جان باختند و 30 تن دیگر زخم برداشتند. خرابی جاده ها و بی‌پروایی راننده ها از علت های اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. اتحادیه بین المللی بایسیکل رانی فضل احمد فضلی، رئیس فدراسیون بایسیکل رانی افغانستان را به مدت 15 ماه از تمام فعالیت های مرتبط به این ورزش ممنوع کرده است. کمیسیون اخلاقی اتحادیه بین المللی بایسیکل رانی با نشر خبرنامه دیروز گفت که فضلی با ارسال پیام‌های تهدیدآمیز و اهانت‌آمیز از صلاحیت‌هایش سوء استفاده کرده. در ادامه آمده که فضل احمد فضلی در هنگام ماموریت انتقال افغان‌های آسیب‌پذیر در سال 2021 از میدان هوایی کابل شماری از ورزشکاران را با ارسال پیام و هشدار تهدید کرده است. فضلی که از سال 2019 میلادی رئیس فدراسیون بایسیکل رانی افغانستان بوده تا اکنون در مورد این اتهام ها و ممنوعیت خودش چیزی نگفته. و ممنوعیت بر رسانه های آنلاین در پاکستان که ظاهراً برای روز عاشورا وضع شده بود همچنان پابرجاست. چند وبسایت نظارت بر اینترنت دیروز گفتند که فعالیت فیسبوک، اینستاگرام و شبکه ایکس تویتر سابق نیز در پاکستان موقتاً متوقف شده. حکومت پاکستان به طور رسمی در این مورد چیزی نگفته، اما به نظر می رسد که این ممنوعیت تنها در روزهای 10 و 11 محرم خواهد بود. پاکستان همواره مراسم مذهبی را یک روز پس از سایر کشورهای اسلامی برگزار می کند.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هرکلی مکوم د پښتون خورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ګیلمن وزیر ووشل شو. پر ګیلمن وزیر د جولای په 1 ماښام مهال په اسلام آباد کې بریتو شو. بیا په روغتون کې بستر شو او د جولای په 10 د پښتون خورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د ګیلمن د مړینې اعلان وکړ. پر دې پیښې د افغانستان او پاکستان دننه له سیاستوالو نیولې تر عادي خلکو ګڼو کسانو خبرګون څرګند کړی دی. پخوانی ولسمشانو حامد کرزی او اشرف غنی، پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح، همدارس مخکنی اجرای رئیس عبدالله عبدالله خوشینی څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمېر غړي د پاکستان استخباراتي ادارې د ګیلمن پر وژلو تورنوي. که دا پېښه هر راز رامنځته شوې وي، سوال دا دی چې د داسې پېښو انجام به څه شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته در وپېژنم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو په فیسبوک کې وګورئ، همداراز دا خپرونه په یوټیوب کې کتلی شئ او په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم له تاسو سره شریکوو. را بشم د خبرونې میلمنو ته له اسلام آباد د سکایپ له لارې مخکشه پښتنه مبارزه مترقي مبارزه عصمت شاه جهان را سره ده. عبدالته په سټوډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګې همکار زما اسرار عالم مومن را سره دی. ستاسو هرکلی کوم اغلی شاه جهان. که لومړی له تاسو نه واورم، د دې لپاره چې د داسې پېښو مخه ونیول شي څه باید وشي؟ که په لنډو راته وایست. ټول نړۍ
به پښتون کامیتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګیلمن وزیر پسې سلام پېښ کړم. دغه شهادت دغه شاعري دواړه به دغه لاره چې ده مونږ ته رڼا دانې راکړي. بله خبره دا ده چې دې سوال په لنډ ځواب نشي کېدی، ځکه چې زمونږ سیمه چې ده دا یو عالمي میدان جنگ جوړ کړی شوی دی. نو په دې کې عالمي قوتونو چې دي خپله پیشکاره ده تیرو څلوېښتو کالو نه روان ده. او اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو، او امریکا چې دا هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړېږي، او دا هغه چې دا کم ون بلډ ون بورډ پروجیکټ هم شروع کړی دی. د دنیا معیشت بدلول غواړي، جی ټوینټي د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو، نو دا امریکې تقبل نه ده. او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي. نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي، او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې ده هغه زموږ مصر پلاره ده، پرمن مبارزه زموږ ده.
وبخښئ، دې ته به راشو چې څه باید وشي، لیکن ولې باید بهرني ملامت کړو په خپلو منځونو کې؟ مثلا د همدې سیمې پښتانه له تیرو 500 کلونو تقریبا په جګړو دي. د لاغه وخته چې د شوروي قواوې افغانستان ته راغلې وې، دوی د جهاد په نامه باندې جګړې شروع شوې، او بیا د تاریخ بیانولو ته ضرورت نشته. او تر ننه پورې هغه ولسونه چې په خپلو منځونو کې اختلافات لري، په خپلو منځونو کې سره یو لاس نه وي، حتی په دغه اوسني پاکستان کې قومي تحریکونه هم په یوه خوله نه دي، ټوله ورځ د یو بل په ضد خبرې کوي. نو بیا ولې بهرنیو ته ګوته ونیول شي چې دا ستونزه په بهرنیو کې ده؟
داسې خبره ده چې دا پښتانه چې دي دا په دې سیمه کې 5000 کال نه آباد دي، او دوی پوره من ژوند کوه. نو دا جګړه چې ده دا بار نه راوړل شوې ده. په دې خبرې باندې هم زه متفق یم چې اندرونی طور تضادات موجود دي، او پښتون قام چې دی هغه کلونیل سیستم د وجې ډېر وروسته پاتې شوی دی. هغې کې هم دا قوتونه ملوث وو، فرسټ افغان وار، سیکنډ افغان وار، تھرډ افغان وار. د کام په هیڅ باندې د پښتون کام هغه اتکا نه ده شوی چې کومه تاریخي توګه نورو کامونه شوی ده چې کوم آزاد کامونه وو. نو دې سره سره دا زه دا منم چې په کام کې دنم تضادات شته، او دا هم منم چې په دې کې د پاکستان چې کوم ملټري اسټبلیشمنټ دی دا هغې هم ډېر غټ کردار دی چې دې سیمې ته یې جنګ او زموږ په ځمکه باندې اډې ورکړي، او زموږ خلک چې دي، زموږ بچیان چې دي، هغه جنباز کړل، او موږ سکولونه په بمونو والوزول، او تعلیم چې دی هغې باندې خرچه نشته. نو دې وجه نه زه محسوسوم چې یو کام چې ته په شا ساتې د هغې کلتور خراب کا، د هغې ځوانان مستقبل تباه کا. نو دا داسې مکس اون دی فیکټرز دي. زه دا بالکل هم قطعا نه وایم چې کله موږ د امریکي امپیریالیسټ نوم اخلو د دې مطلب دا شو چې زه دا مسله ایکسټرنلایز کول غواړم. قطعا نه ایکسټرنلایز کوم. او په دې کې د پاکستان افواج، د پاکستان چې کومه اشرافیه ده، دا هغې غټ لاس دی، هغوی د دې بینیفیشریز دي. او د جن ټولو فائدې
مننه مننه د ټیکټ بیا مرشمه دلته ستاسو په خبرو کې سوال ماته پیدا شو خو مخکې طریقه محمد صاحب د ګلمن وزیر په برخه کې ل مشال ریډیو تاسو څه خبره کړی دی تاسو
دا غوی په اړه باندې موږ یو رپورټ جوړ کړی دی چې ګلمن وزیر کلا پی ټی ایم تراله دا غوی مبارزه سره غوی ژوند څنګه دی نو په هغه باندې موږ یو رپورټ لرو نو زموږ دا کتونکو ته وړاندې کوو
بالکل دا رپورټ په سره وګورو به ته بحث سره وګورو
تکبیر دې جنوزې چې مل یو نورو په سره وکړو
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د اسدخیل اوسیدونکی ګلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم و په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شیو یو بریت کې تر سخت جوبلېدو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګلمن وزیر به په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوځ په امنیتي پالیسیانو ښکاره نیوکې کولې. همله دې قبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا ته میاشتې زندان تېرولو وروسته خوشې شو. د پی ټی ایم مخکښ علمزی مسجد له مشالو سره په خبرو کې وویل ګلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی و او له هغه ځایه به یې غورځنګ ته مالي مرستې ورلېږلې. نو ده په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هېواده وویستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دي ویلي خو علمزی وایي چې په ګلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالي مرستو تورونه لګېدلي وو کوم چې بې بنیاده وو. له ګلمن وزیر 15 بچي پاتې شول. د دوه وروڼه او شپږ خویندې دي.
اغل شاجان کبیرته تاسو مخکنی تر دې رپورټ تر خپرېدو مخکې چې تاسو کومه خبره کوله تاسو په خبره کې زما په نظر یو تضاد دی. وی خوته تاسو ویل چې د چین د یو کمربند ویلار له خاطر دلته نړیوال قدرتونه نامي غواړي. بل لور ته مو ویل چې د پاکستان پوځ هم په دې کې لاس لري چې نامي غواړي. نو د پاکستان پوځ خو باید د خپل وطن په ګټه باندې کار وکړي. دا ولې نامي وغواړي؟
داسې ده چې پاکستان یو سیکیورټی سټیټ دی چې په هغې معیشت باندې په هغې په ریاست باندې د هغې په سیاست باندې د هغې په کلتور باندې د فوجي اشرافیه قبضه ده. نو جنګ چې دی هغې دپاره منافع بخش کاروبار دی او دې وجې نه هغې په دې کې خپل مطلب انټرسټ لري. یو بل دا چې افغانستان کې ډېره موده هغې د سټریټیجیک ډیپت چې کومه پالیسي وه هغه جاري ساتلې وه. دوی دا خیال و چې مونږ چې ہندوستان طرف نہ کوئی حملہ کی گئی ہوں افغانستان طرف تک دے یا اخبل اسٹریٹجک ڈیپ تک نو دا غیم پا کے مفاد شتا پا دے جنگ کے دیو جنہ اغیم پا دے کے ملوث تھی او مخ کے سرویخ کالا جنگ چشوے پا دے کے امریکہ دا ٹولو نزیات دائی تا سپورٹ ورکڑے دے درے دیش بلین ڈالر پا دے جنگ کے پاکستان فوج تا امریکے ورکڑی دی او امریکے القاعدہ جوڑا کڑے دا او پاکستان فورس دا دای په پټرنیج کې طالبان هم جوړ کړی دي او نن هم چې دا څومره جګړه روانه ده پاغې کې دا غونډه قوتونه چې بیا هم ملوث دي.
مننه محمد صاحب. د دې دا لکه څرنګه چې اغلی شاهجهان دا خبره وکړه ډیر کسان شک کوي. د شک تھیوري په دې سیمه باندې ډیره واکمنه شوې ده. کوم کسانو سره چې تاسو خبری کړی دی د ځوانانو په پروګرام کې هم ځینې ځوانانو ډیرو تکړه ځوانانو سره تاسو خبری کړی دی. یو ځل ویل آکسفورد کې څوک کنه ما یو وخت نوم یې شو کنه هغوی څه وایي چې د شک تھیوري ولې د زموږ تاسو په سیمه کې ډیره عامه شوې ده؟
اسمت صاحب چې څنګه اشاره وکړه دغه سیمې ته چې په دغه سیمه باندې ډېر زیات جنګونه تیر شوي دي او اوس په دې وروستیو کې چې دا کوم ازم استحکام عملیات حکومت اعلان کړی چې موږ یې شروع کوو نو په دغه باندې موږ دغه سیمې د خلکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې په دې سیمه باندې دومره عملیات پوځي عملیات وشول درغلم او بیا درغلم او خوښ بدې شم او راه نجات او دومره عملیات وشول نو دغه باوجود هلته کې نه امنی شتون لري وسلوال شتون لري. نو دوی ویل موږ ته د دغه سیمو خلکو لکه زه به ته نومونه واخلم دغلته کې د ټانک د کمیټې د امنیت هغوی سوات پاڅون دی دغه سي ډېرې چې دغه سیمه کې څومره کمیټیانې دي پاڅونونه مظاهرې کېږي هغوی کوم دغه یوه خبره کېږي چې په ریاستي ادارو باندې تا
تر دې پورې چې په سیاستوالانو باندې هم د دوی اعتبار ختم شوی او د هغې وجه دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې څومره عملیات وشول پوځي، څومره خلک کډوال شو په لکونو باندې بې کوره شو، خو د هغې باوجود امن نه راځي. نو د هغې د وجې نه دا تاسو چې کومه خبره کوله چې دغلته کې دا تیورینې سازشي تیورینې هغه ولې دومره زر مخته لاړ شي او هغه مخته راځي.